ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وایس آف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبرونه ده نن د نهې ورځ 2018 کال د نومبر 14 نیټه ده او وختونه دی په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د لویا خیبر پختونخوا په برخه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو په یو شمیر مهمه موضوعاتو به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
د پاکستان پوځ خبرداري ورکړې چې افغانستان سره سرحد نه لرونکو هیوادونو ته په یاد هیواد کې ځای ورکولو سره به د افغانستان بې ثباتي نور هم پیچلې سي
امریکې د پاکستان نه غوښتې دي چې په ملک کې د مذهب تسپکاوي قانون کې بدلون وکړي او دا هم چې د امنیتي ادارو لخوا بشري حقوقو سرغړونو او زورونو پلټنې دی وکی اخوا د اسلام آباد های کورټ حکومت ته امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دی د احمدیانو شمیره معلومه کړي
او د پاکستان د ګټو شورا یا سی سی آی راتلونکي ټاکنې د نوو سرشمیرنو په اساس د کولو فیصله کړې خو سیاسي ګوندونه اوس هم ځینې نیوکې لري
سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو وس لنډ خبرونه
دا د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو خبرونه ته وری بیا هم شراغلاست د پاکستان د فوج یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی چې د افغانستان بي ثباتي نور هم زیاتې دایسي ک په دغه جګړه ځپلې هیواد کې داسې نور هیوادونو ته د عملیاتو ځای ورکول سي چې ورسره پوله یا سرحد نه لري د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود آیات په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د موجوده بې ثباتي ګڼ شمېر دلایل دي افغان مشرانو په وار وار ویلي دي چې خپله خاوره به د پاکستان په ګډون د بل هیڅ هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي
امریکا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې مذهب د سپکاوي قوانین دي ختم کړي په جنیوا کې د ملګری ملتونو د 193 غړي ملکونو کې د انساني حقوقو د ریکارډ جاج اخیستو په غونډه کې د امریکا نماینده جیسی بنسټاین وړاندیز وو چې پاکستان ته په امنیتي ادارو هم نظر ساتل پکار دي څوک چې د انساني حقوقو سرغړونې کوي یاد دي پاکستان کې وخت په وخت د توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنې کیږي چې ویل کیږي دغه قانون زیاتره په ملکي اوسیدونکو اقلیتونو پر ضد استعمالیږي او د پاکستان عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد عدالتي فیصله اغستی خو فیصله محفوظه کړی ده بلخوا د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په مقدمه کې احتساب عدالت د هغه پر ضد ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنټ جاری کړی په اسحاق ډار تور دی چې د نامعلوم ازرایو نه ملیونونو روپو جایدادونه جوړ کړی دي
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د بلوچستان مرکزی شهر کوټه ته رسیدلی او هلته د ایالت والی او اعلی وزیر په شمول د یو شمیر لوړ رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په هغه ایالت کې د امنیت وضع د چین پاکستان لوی لاري د پرمختیا او ورسره هلته د بيدرکه خلکو په اړه خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم هم په دې محل ویلي چې د بلوچستان د پرمختیا لپاره به هر ممکن ګام اخلي
د خیبر پختونخوا سیاسي ډلو د مشترکه مفاداتو د شورا یا سی سی آی وړاندیزونو ته هرکلی ویلی پرون د ګل پورس د مشترکه مفاداتو شورا غونډه کړې وه چې پکې آینده انتخابات د 2018 سرشمیرنې د نتایجو په بنیاد کولو او په قومي او صوبایي سملو کې د سوکو په سر د سیاسي پاټو په تحفظاتو خبرې وشوې غونډه کې موجود پارټیانې په دې رضا شوې چې آینده انتخابات دې د تیری سرشمیرنې نتایجو په اساس وکړی شي او ډېر دربا قومي اسمبلی ته د انتخاباتو د پاره ترمیمي قانون هم راوسته کیږي
د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې تیر شپه وسلوال طالبانو په پولیسو بریدونه کړي چې 22 پولیس پکې وژل سوي او 15 نور ژوبل دي چارواکي وایي په جګړه کې 15 طالبان هم وژل سوي دي د ځایي چارواکو په وینا طالبانو د میوند او ژړی په ولسوالیو کې د پولیسو په پوستو بریدونه کړي د کندهار د پولیسو مشر هلال احمد د پولیسو د وژنې پخلی کړی او ویلي دي چې د طالبانو سره د بریدونو په مهال جګړو کې 15 طالب وسلوال وژل سوي او دوی یې په شا تمبولي دي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه سترګي غوږی استه. کډرمن اوریدونکو په دې نیمه برخه کې به تاسو ته یو شمیر مهم رپورټونه وړاندې کوو او په پاتې نیمه برخه کې به د قبایلي سیمې په اړه او هلته د اصلاحاتو په باب خبرې کوو. او اوس مهم پام راګرځو یو رپورټ ولورته چې د پاکستان د فوج لوړ رتبه چارواکي خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان بې ثباتي نور هم زیاتېدای سي که په دغه جګړه ځپلي هیواد کې داسې نور هیوادونو ته د عملیاتو ځای ورکول سي چې ورسره پوله او سرحد نه لري. د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر جنرال زبیر محمود حیات په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې موجوده بې ثباتي ګڼ شمېر دلایل لري. تفصیل ورباندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې صداقت جام وړاندې کوي.
جنرال حیات په خپل اند په افغانستان کې د بې ثباتۍ عوامل بیان کړل. جنرال حیات وایي د دایمي بې ثباتۍ یو شمیر عوامل دي، دا تنقید نه دی بلکې حقیقت دی. په دې کې د تشدد خلاف مقامی قوتونه، کمزور حکومت، مخ په زیاتېدونکې نسلي تقسیم، جنگ سالاري، نشئی توکي او د مفاهمت سستروا عمل شامل دی. جنرال حیات وویل که په افغانستان کې داسې نورو هیوادونو ته سټریټیجیک او د عملیاتو ځای ورکړی شو چې حق یې نه لري او نه د جنگ ځپلي هیواد سره سرحد لري، نو د افغانستان بې ثباتي نور هم پیچیده کېدای شي. پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي او اقتصادي تعلقاتو ته د شک په نظر کتنه کوي او پاکستانی مامورین وایي هندوستان د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. خو افغان چارواکي وایي د خپل هیواد خاوره به د پاکستان په شمول د بل هیواد پر ضد د کارول کېدو اجازت ورنه کړي. جنرال حیات وویل هند پاکستان پر ضد روایتي جنگ جاری ساتلی دی او دا په یو لوی جنگ کې هم بدلېدای شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د امن د خرابو حالاتو اغیز په ګرده سیمه غورځېدلی شي. جنرال حیات زیاته کړه چې افغانستان کې موجود د ترګرو مرکزونو له وجې مسلې زیاتې شوې دي او پاکستان د افغانستان د خرابو حالاتو دروند قیمت ادا کړی دی. که جنرال حیات په افغانستان کې میشته د وسلوالو مرکزونه په خپل هیواد کې د ترګرۍ سبب بولي، نو افغان مامورین وایي د طالبانو او د حقانی ډلې مشران په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هلته څخه په افغانستان کې حملې ترسره کوي.
کانفلیکټ ان افغانستان هاز افیکټډ پاکستان ان ایوری سفیر اف لایف.
د جنرال حیات وینا و چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د ترګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت او د دې جنگ له وجې د پاکستان د دریو اتیاو زرو نه زیات کسان وجل شوي دي چې پکې 28,000 پوځیان، 4,000 پولیس او د 50,000 نه زیات ملکی کسان شامل دي. جنرال حیات وای پاکستان افغانستان کې موجود د ټولو فریقینو په صلاح د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي. جنرال حیات ول پاکستان او افغانستان پر روایتي، مذهبي، تاریخي او ثقافتي رشتو کې یو بل سره تړلي هیوادونه دي.
پاکستان سیکس ای جست فیر an enduring closure to the afghan conflict.
غول پاکستان د افغانستان د جګړې منصفانه، قانوني او دوامدار حل غواړي.
خبری اتری واوری دی تفصیلی رپورٹم واوری دو د صداقت جان جی د پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر حیات د افغانستان په حوالے سره نن په خپل وینا کې کمی خبری کړی وی. اوس هم په دغه موضوع باندې د پیر زبیر شاه سره مونږه خبری کړی وی. د هغه نظر هم غوښته وو چې د جنرال زبیر دغه خبری څه معنی لري، د هغه سیری دی په افغانستان کې چې کم فوزونه په دی وخت کې پراته دی او امریکا چې نوې تګلارې د افغانستان لپاره اعلان کړی دی، بیا د هندوستان د کردار په حواله سره هم پاکستان سه اندېښنې لري، نو دغه خبرې واری بیا تاسو وړاندې کوو.
د خبره کړې ده، خو ما په خیال خود د خبره چې مونږ ګورو نو چې کوم کانټیکست ته چې ولې دا خبره کوي په دا ټیم، نو دې کې اصلی حکم کیسه دا غد افغانستان ته چې کوم صدر ترامپ یو سټریټجی اعلان کړی دی او په هغه کې پاکستان باندې نیوکه ډېره زیاته شوې دي. مخکې تر صدر ترامپ دا خبره وکړه بیا ریک ټیلرسن جیمز میټس څومره هم امریکې غټ چارواکي دي. خو هغه علاوه موږ وارو د چې کوم نیټو سیکرټری جنرل دی هغه هم دا خبره وکړه چې پاکستان چې کوم رول دی هغه یو چیلنج دی دوی لپاره او پاکستان کې چې کومې اډې دي او ځالې دي هغه یو چیلنج دی. نو هغه سوم او نو هغه په پاکستان باندې تورونه لګوي او دوی دا وایي چې مونږ سبات او پورې نشو راوستي امن او سبات په افغانستان کې چې کله پورې پاکستان کې چې کومې زالی دا مونږ نوې ختم کړی او پاکستان باندې مونږ فشار نه اچولې. خو بهرحال پاکستان بیا جواب کې دا ورته وایي چې افغانستان کې چې کوم جنگ دے اگا لکه د کومې خبرې کړي دا وایي چې الته یو حکومت کمزورې دی الته چکم مقامی قوتونه دي طالبانو د مثال دی. خو مقصد دا دی چې دی وایي چې پاکستان کې هیڅ کردار نشته دا ټول دن افغانستان کې چکم وجوهات دي بے ثباتی او دې کې وارلارډز دي او دې کې دی وایي چې کوم هغه نسلی تقسیم دی هغه زیاتیږي او بل دا خبره کوي چې کوم فامحت چې کوم عمل دی هغه نشته پکې یا ډیر سلو دی. نو مقصد دا دی چې دوی ټول دا شی او دا صرف د جرنل نه دی ویلي دلته چې کوم پاکستانی نور سویلین چارواکي هغوی هم دا وایي چې افغانستان کې دننه کرپشن دی افغانستان کې دننه پنځه څلوېښت پورې فیصده علاقه د جنګیالو ګروپونو سره ترهګرو ګروپونو سره ده. نو هلته نه هغوی پلاننګ کوي او خو بهرحال او بل نیټو او څنګه تاسو هم وایي نیټو او د امریکې دا اوس پروګرام دی دوی په افغانستان کې پاتې کیږي هلته دوی انویسټمنټ کوي. نیټو هم اعلان وکړو د ځواکونو زیاتولو دین علاوه افغان ایئر فورس ته هیلیکاپټرې منظورې کړې. نو یو ډېر کار شروع دی خو بهرحال پاکستان هغه ته ډېر په هغه سره ګوري په تشویش سره او پاکستان وایي چې دا بیچ دي چې کوم حالات دي هلته افغانستان کې دننه دا مزید هم خرابیږي او دې کې یو قسم ما په خیال ډایرکټ نیوکې دي د صدر ترامپ په تګلارې باندې.
بل پوښتنه دلته کې بیا راځي چې د جنرال صاحب یې څه کېدلی شي؟ آیا خالي دایره ده چې څلوېښت فیصد افغانستان اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی هغه غټه یره ده او کنه نور څه عوامل هم پدې کې شامل دي؟
نو دې کې چې دې ټول غټه یره ده او هغه باندې ډېر تفصیل سره خبرې کړې دي هغه د هند رول د افغانستان کې او بیا مونږ ولې دل چې صدر ترامپ هم ویلیو او لګیا دي داسې حالات داسې جوړیږي چې څنګه امریکا او هند تعلقات ډېر په مخ روان دي سپیشلی تر هر غری خلاف چې دوی کوم مرسته دا غزیاتیږي لګیا ده. نو پاکستان ته په هغه ډېر تشویش دی پاکستان چارواکي دلته په امریکا کې چې راغلي او ښکاره ویلې دي چې مونږ هند رول نه منو په افغانستان کې سپیشلی چې امنیت رول وي سکیورټي رول وي. او په دې چې کوم سیمینار په نوم د پکې خبرې کړې د کوم دا ویلې دي چې هند دې هغه د 1500 میلیونه یو فورس جوړ کړی یو سلی جوړ کړی دی چې هغه کار دا دی چې سی پیک چې کوم دی هغه سپورټاج کی هغه باندې کار چې کوم دی هغه خراب کی. دین علاوه دی وایي چې کوم انډایرکټلی هند لګیا دی په پاکستان کې مداخلت کوي ٹی ٹی پی سپورٹ کوي. دین علاوه چې کوم بلوچ کس هغه دی نیشنلسٹ ګروپونه دی هغه سپورٹ کوي. مقصد دا دی چې ترهګری زیاتوي. دین علاوه چې مونږ وار ودل دوی اوس دا هم دنیا ته ښایي چې افغانستان خاوره د هند پیسې او اسلحه پاکستان خلاف استعمالیږي لګیا ده. او بیا چې مونږ تاسو ذکر و دوی اوس په افغانستان تورونه زیات کړي دي چې افغانستان خاوره پاکستان په خلاف استعمالیږي نه کې چې څومره دنیا وایي چې پاکستان خاوره افغانستان په خلاف استعمالیږي. نو پرون هم چې کوم دا دوه کسان مړه شوي دي ایس پی آر سټیټمنټ مونږ ویدل دوی مونږ وار ویدل دوی هم ذکر کړی دی هغه دوی دا وایي چې اوس افغانستان مونږ ته مسله ده او افغانستان کې چې کوم هند رول دی هغه باندې دوی ته ډېر تشویش دی او دوی به هر څه کوي هند رول کمولو لپاره که هغه سیاسي وي که په نورو طریقو وي.
ډېره مننه پیر زبر صاحب.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو اوس هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام را ګرځو چې په جنیوا کې سبا د پاکستان او د نړۍ د نور هیوادونو د بشري وضعیت په اړه یو غونډه کیدونکې د پاکستان څورلس کسیزه پلاوی جنیوا ته رسیدلې دي چې مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف کوي. هم په عین وخت کې په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خلکو په زور د بدرکیو عمل دي غیر قانونه وګرځول سي او د دې یو جرم وبلل سي. د ترڅنګ فرحت الله بابر چې د پیپلز ګوند سنیټر دی هغه وایي په پاکستان کې د خلکو د بدرک کېدو شمیر د راکمېدو پر ځای ورځ تر بله په زیاتېدو دی. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
مطبوعاتی راپورونه وایي د سویټزرلند ښار جنیوا کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان یونیورسل پیریوډیک ریویو غونډه کیږي چې پکې به د نړۍ دننه د بشري حقوقو د وضعیت جاج اغستل شي. دان اخبار وایي په دغه غونډه کې د امریکای استازي ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون او د دغه قانون لاندې ټاکل شوی سزاګانې د بشري حقوقو پر ضد دي او چې څومره زر کېدی شي پاکستان د دغه لانجمن قانون منسوخ او د دې پر ځای د نوې قانون نافذ. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټي د وړاندې څخه د مذهب د سپکاوي په دغه لانجمن قانون کې د داسې بدلون راوستلو هڅه کوي چې د دروغ تور لګونکو ته هغه سزا ورکړي شي چې د مذهب د سپکاوي کوونکو د پاره ټاکل شوې ده. خو د بدمرغه د هیواد په پارلمان کې د مذهبي او خي اړخیزه ډلو د فشار لکبل حکومت په دغه بدلون راوستلو کې تر دې دمه ناکامه دي. پاکستان کې اکثر له خلک د خپل ذاتی ګټو او شخصي دښمنو د پاره د مذهب د سپکاوي قانون د کم شمیره طبقو پر ضد کاروي او پرستو کلونو کې پلیدو کې راغلي چې دغه قانون نخه یا خو عیسائی لګکی ګرځي او یا قادیانان په نخه کړی شوی دی. امریکا دا هم غوښتلی چې پاکستان دې د هیواد دننه د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنی وکړي او امنیتی ادارې دې هم په دې کې خپل بشپړ رول ولوبوي. قانون پوه لیاقت بنوري وای امریکا د پاکستان څخه د یو قانون د ختمولو غوښتنې نشي کولې او یوازې وړاندیزونه ورکولې شي. خو بیا مخکې وای د مذهب د سپکاوي د غلانجمن قانون بدلون ته اړتیا لري.
دا چې کوم دا مذهب والا کوم قانون دا دی کې لګو د ترمیم پکړه یې شک نشته چې ترمیم پکړه او د باندې کار هم شوی دا.
جنیوا کې کیدونکې د بشري حقوقو د جاج په دغه غونډه کې به پاکستان د هیواد دننه د بشري حقوقو د وضعیت په حق له خپل ریپورت وړاندې کوي او په دغه غونډه کې به د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف د سوارلس کسیز پلاوی سره ګډون کوي او پاکستان به خپل دغه ریپورت کې په جبر د بدرک کړې شو تنانو په حق له هم معلومات وړاندې کوي او د هیواد په پارلمان کې مخالف پیپل ګوند د وړاندې څخه غوښتلی چې باید پاکستان دې په جبر د خلکو بدرک کول اوس یو جرم وګرځوي. تیر ورځ د بشري حقوقو د خپلواک سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن ډیور ریډیو ته د بشري حقوقو او د خلکو په زور د بدرکې په معاملہ خبرو کې ویلیو باید چې دغه عمل اوس یو جرم وګرځول شي او زیاته کړي وکړي چې اس جرم هم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې کړی شي.
یا جتنی وایلیشن ہوتی ہیں وہ سب حکومتی اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں یا مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے ہوتی ہیں. مذہبی انتہا پسندی کے وجہ سے بھی وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی. اس کا نشانہ عام طور پہ مائنورٹیز کے گروپ بنتے ہیں.
هغه وای پاکستان کې چې څومره هم د بشري حقوقو سرغړونې کیږي هغه یا خو حکومتي ادارې کوي او یا پکې مذهبي انتها پسند ککړوي او د دې سرغړونو نخه تل کم شمیره طبقه ګرځي. خاغلی لیاقت بنوري وای د هیواد بل لوی شخړه د خلکو په جبر بدرک کول دي او دا عمل د هر اصول او قانون پر ضد دي.
ګورم مړ کې پاسي کې سړی تا پته هوی کړی مړ شو پاسي شو د چا سره نه وي نو کورونو او فاملی بچو سوچو کې چې هغه باندې کوم قیامت تیری کی چې هغه بچي او خبر اسو د جی چې دی هغه سجرم کړی دا کین سټیټ خلاف کړی کا سړی خلاف کړی کا دارو خلاف کړی تا تاسو یا سړک باندې مات ګوټ کې کوي او یا تاسو شپ کوي. دا قانون چې هر څوک کوي کوم یو ایجنسی کوي کوم یو ادارا کوي څوک سټیټ کوي دا د خبرم په کار دا هغه د هوشي او دا شنو ختمون پکار دی. مو اسلام کی هم داشتی اجازت نشتا قانون کی هم نشتا جمہوریت کی هم نشتا اخلاقیات کی هم نشتا سیاسیات کی هم نشتا یو زی کی کچھ نشتا.
د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د کال 2014 د رپورٹ تر مخه دغه کال په جبري توګه د بيدرکه کړې شو تنانو شمیره 228 تر رسیدلې وا چې په 13 شپږو کلونو کې تر ټولو زیات شمیره ده. او هم دغه رپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سر د حکومتي کمیشن د قوله وای چې په مجموعي ډول هیواد کې د بيدرکه کړې شو تنانو شمیره 1209 تر رسیدلې. خو بلوچستان کې د بيدرکه کړې شو بلوچستانو د حقوقو مبارز ماما قادر وای په دغه ایالت کې تر اوسه پورې په زرګونو خلک بيدرکه کړې شوې دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
مهم خبرنا چه چرت هم وی تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې
صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اوریدل چې څنګه د ټیپ امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا هم دی.
Twitter at VOA Diva. Facebook VOA Diva.
پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو ته ډیر لږ وخت پاتې دی. 2013 کال جون یا جولای په میاشت کې بعد انتخاباتو د کېدو امکانات دي. خو دغه انتخاباتو نه مخکې سږنی کال 2013 کې چې کومه سرشمیرنه شوې ده، نو د پاکستان آئین وایي چې هر کله سرشمیرنه وشي راتلونکو انتخابات به بیا د هغې سرشمیرنې د نتایجو په بنیاد باندې نوې حلقه بندو او د صوبو دپاره د سیټونو یا د څوکۍ ټاکلو په بنیاد باندې کیږي. خو پاکستان کې مسله دینه هم جوړه شوې ده، ولې چې انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی او الیکشن کمیشن سره هم لږ وخت دی چې دغه ټول عمل سرته ورسولی شي. تیره ورځ د مشترکه مفاداتو شورا هم په دغه موضوع باندې بحث لپاره راغونډه شوې وه او هغوی کوشش کوو چې د سیاسي پارټو چې کم تحفظات دي په دې دواړو اړخونو باندې په هغې باندې بحث وشي، څه نتیجې ته ورسي. خیبر پختونخوا سیاسي ډلو د مشترکه مفاداتو د کونسل د دې غونډې نه پس وړاندیزونو هرکلی کړی دی. ارشد مومند په تفصیل راکوي.
تیره ورځ د مشترکه مفادات کونسل غونډه کې ټولې صوبې د نوې سرشمیرنې مطابق د قومي اسمبلۍ حلقه بندیو باندې رضا شوې دي چې پکې به د خیبر پختونخوا 15 قومي اسمبلۍ چوکۍ سیوا شي. د قومي وطن پارټۍ صوبۍ مشر سکندر شرپا وای د دغه پرمختګ هرکلی کوي، خو پکار ده چې په دغه حساب د صوبۍ اسمبلۍ چوکۍ هم سیوا شي.
خوشحالو چیزا دی سروا د پختونو نمائندگی چې دا هغه په قومي سطح باندې زیات شي. یو موږ دې کې د غل رو چې په کار دي چې دې سره سره صوبایي سملې سیټونه هم دې زیات کړی شي، ځکه چې دا به زیاتې وي چې تاسو قومي سملې زیاتوئ او صوبایي سملې نه زیاتوئ. د هغې بنیاد هم چې دی هغه هم آبادی ده، نو په کار دي چې دغه هم زیات کړی شي.
سکندر شرپاو زیاتوي الیکشن کمیشن دی د کال 2013 ټول ټاکنو وړاندې د نوې حلقه بندیو پروسه سرته رسول یقیني کړي.
موږ دا غواړو چې الیکشن دی په خپل ټایم باندې وشي، نه مخکې نه لیټ، ځکه چې دې سره به جمهوري نظام چې دی هغه به مضبوط شي او جمهوري نظام چې مضبوط شي نو هغې سره به دا ملک ترقی کوي او زمونږ معاشي نظام به مضبوطیږي او دا سلسله به مخکې صحیح روانېږي. نو یو خدا دغه چې موږ غواړو چې په ټایم باندې وشي. سو پورې چې د حلقه بندو تاسو خبر کوئ، نو زه دا ګڼم چې بالکل دا کېدی شي د هغې نه مخکې. په دې کې د الیکشن کمیشن ته پکار دی چې هغوی دې اوسی نه د هغې تیاری شروع کړي.
سکندر شرپا وایي په ملک کې دې د وړو صوبو د حقوقو تحفظ وکړی شي.
خو موږ دا ګڼو چې ښکاري داسې چې دوه غټې صوبې چې هغوی د یو بل د مفاداتو خیال ساتي هغوی نه غواړي چې ورکوټي صوبو ته زیاته نمایندګي ملو شي، او داسې ښکاري لګیا دي چې کله د پنجاب خبر راشي نو سند هغوی د دغه لپاره راشي داسې رکاوټونه واچي چې هغې هغه مفاد دې بچ شي، او کله چې د سند خبر راشي نو پنجاب راپاسي او دا هغوی دغه کوي. دې سره په ورکوټي صوبو کې د احساس محرومه کې نور اضافه کیږي.
د نوې حلقه بندیو آئینی ترمیمې بل به زر اسمبلۍ نه پاس کېدو لپاره وړاندې کیږي. د پاکستان پیپلز پارټۍ اختلاف نوې حلقه بندیو کې لوی خنډ و، خو د دوی په رضا کېدو اوس د اګست په میاشت کې په وخت د ټول ټاکنو کېدو لار هواره شوې ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوردونکو لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې نن وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی کوټې ته تللی او هلته د ایالت له لوړپوړ چارواکو سره یو غونډه کړې. د ایالت امنیت د وزیر جا چې اخستې د ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په اړه هم خبرې کړې دي او ویلې دي چې د بلوچستان د پرمختیا لپاره به هر ممکن اقدام کوي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
وکوټې ته پر رسیدو باندې وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د گورنر په کور کې د لوړی کچی د غونډې مشري وکړه. د په صوبې کې د خرابې امنیتي وضعیت جاج واخستې. په دغه غونډه کې د بلوچستان گورنر اعلی وزیر د پاوز علي رتبه مامورین د ملیشیا کوو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر او نور یو شمیر علي رتبه مامورینو ګډون درلودي. د بلوچستان د اعلی وزیر او د گورنر په شمول و خبری رسنۍ ته د وینا پر مهال باندې وویل چې ټول ټاکنې به په هیواد کې پر خپل ټاکل شوی وخت تر سره کړي
اور ان شاء الله جون میں ټیم پوری کرے گی اور اس کے دو مہینے کے الیکشن ہوں گے اور ڈیموکریسی آگے چلتی رہے.
حکومت چلجی کولوی بادار ته منظور والا په جون کې به وخت بشپړ کی. دوی میاشتې وروسته به انتخابات کړي. جمهوریت به پرمخ روان وي. قانون به تر هر څه بالاتر وي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د بلوچستان د پاره د لس کلو د پرمختیا پروژه هم اعلان کړله. د وویل چې د پرمختیا نوري پروژې به هم تیزوي چې په هغه کې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري هم شامل ده.
جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایکولائز کیا جائے گا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے جس میں اسکولز ہیں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں گیس کی اسکیمز ہیں بجلی کی اسکیمز ہیں اور پینے کے پانی کی اسکیمز ہیں جو پاکستان کے دوسرے علاقوں کو میسر ہیں. اسی سطح پر جو کمی ہے بلوچستان میں جہاں بھی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا.
چپدی کې د بلوچستان د هر یونین کونسل تر کچه پوری به د پرمختیا لپاره منظم کار کوي چې د پاکستان د نورو سیمو په پرتله باندې برابر شي. په هغه کې سکولونه د روغتیا اسانتیاوي د ګازو او د بجلی سکیمونه د چولو او به د بټول شامل وي چې د پاکستان په نورو سیمو کې کمی اسانتیاوي موجودیت لري. په بلوچستان کې هر هغه کمی وي هغه به موږ پر کوو. و دې ته باندې مالی ونده مرکزی حکومت او نیمه بیا صوبایي حکومت ور کوي. دا به تر لس کلو پورې جاری وي. شش کال به پیل کړي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی وویل چې دغه ډول د مایا قدرتي ګاز پلانټ به په هر ځل کې پرانستل کړي. د وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی د دورې پر مهال باندې د لوړی کچي ګامو ناخستل سوي وو. د کوټ شار ټولې مهمې لوی لارې تړل سوي وي. عادي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو تاسو د لوی خیبر پښتونخوا دغه یو برخه خبرونه واوریدله و هم لیدله. بل برخه کې به زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تاسو ته د نن د ورځې په مهمه موضوع باندې د میلمنو سره بحث وړاندې کوي او تاسو هم پکې بیا د ټلیفون د لارې ملګري کېدی شئ، برخه اخیستی شئ. زه سمینا احسن تاسو نه د دې برخې نه اجازه غواړم. الله پاک.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون د ګلاو کرمن اوردونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته یوارې بیا هم شراغلسته په دې پاتنی مبرخه کې به موږ خبرې کوو هم د کبالی سیمو په اړه په کبالی سیمو کې اصلاحات پر کم ځای ولاړ دي خندونه څه دي مخالفتونه څه دي او ولې لا تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی چې په هغه سیمه کې اصلاحات وکړي یا بیا کبالی سیمه په خیبر پښتونخوا کې اورګډه کې چې ټاکل شوی کال 2013 د جون په میاشت کې به د پاکستان د ملي پارلمان او د ایالتي اسمبلی لپاره ټاکنې هم کیږي. په دې اړه باندې به خبرې کوو له موږ سره هم د ټلیفون په لیکار سره ملګری سعودي په کبالی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مبارز او د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب. ستړي مسې او په خیر علي ډاکټر سید عالم مسعود صاحب. ډاکټر صاحب موږ به بیا هم بیرته یو ورته تاسو ته ټلیفون وکړو او هڅه وکړو چې د موبایل لارې درته ټلیفون وکړو چې ژغ مو سم نه راځي موږ غواړو چې تاسو له ژغ څخه په خپل هم استفاده وکړو او زموږ اوریدونکو هم ګټه ځینې واخلي. مننه. کدر مون اوریدونکو په کبالی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د یوازینی هڅه نه ده چې د سرتاج عزیز د کمیټې څخه شروع شوې ده، تر دې وړاندې په کال 2015 کې هم د پخوانی قاضي میا اجمل په مشرکه هم یو کمیټه جوړه شوې و چې په کبالی سیمو کې اصلاحات وسی، د اف سی آر تور قانون هلته ختم کړل سي او هغه خلکو ته سم د پاکستان د نورو برخو د وګړو پر ډول د ژوند حق ورکول سي. او هم تر دې وړاندې په 1916 کې هم د پخوانی جنرال نصیر الله بابر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوې و چې په کبالی سیمو کې اصلاحات وسی او هغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره ورګډې کړل سي. دغه هڅې که څه هم تر ډیره حده پورې د هغه کمیټې چې د نصیر الله بابر په مشرۍ کې جوړه شوې و هم دغه وړاندیزونه ورکړي چې خیبر پښتونخوا دی په کبالی سیمو کې ورګډه کړل سي، خو دغه هڅه نسوه بریالۍ. او ځینې څېړونکي په دې هم نظر دي کچیر یو کبالی سیمو ته د بیلې صوبې حیثیت ورکول شوی وای یا بیا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وای، نو نن چې د کبایلو کم خلک له ناورین سره مخ دي دغه ناورین به نو. او یو ور بیا هم د مور سره سید عالم مسعود صاحب را سره ملګری شوی دی. یو ور بیا سړی مسې ډاکټر صاحب او په خیر علي. ډیره مننه او کور مو ودان د خپل وخت را کول. ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، په کبالی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره دا اولنۍ هڅه نه ده، 1916 کې د جنرال نصیر الله بابر په مشرۍ کې هم کمیټه جوړه شوې و چې هلته اصلاحات وسی یا بیا هغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. همدارنګه 2015 کې د جسټس میا اجمل په مشرۍ کې کمیټه جوړه شوې و هم د عین کار لپاره، او 2015 کې د سرتاج عزیز صاحب په مشرکې کمیټه جوړ شوی و. ولی تر اوسه پورې یعنی د شپږ اویا څخه اوس 2018 دی لا هم په کبالی سیمو کې نه د اف سی آر تور قانون ختمیږي او نه د پولیټیکل نظام ختمیږي او نه هغه سیمې د دې په اسلام مین سټریمینګ چې ورته وایي یا بیا په خیبر پښتونخوا کې ورګډیږي، ستاسو په نظر هغه لوی خنډ په کم ځای کې دی؟
د ستاسو ډېر ډېر مننه. چې د دوه بنیادی لوی خنډونه دي، یو دا دی چې د افغانستان سره په پولا چې کم د ډیورنډ کرخه ده، په دې کې دا شپږ سوه اووه کیلومتره چې کم فاټه ده، دا د انګریز او بیا د پاکستان په تور کې د سټریټیجیک سپیس یا تور بلیک هول په تور باندې استعمال شوی ده. دویما وجه چې کومه ده، او ځکه بیا سټریټیجیک ډپ پالیسی دلته رااله په هغې دپاره بیا استعمال شوه. دویمه وجه چې کومه ده، چې دوه چې د پاکستان واکداران بنیادی طور باندې پښتانه یا بلوچ نه دي، دا پنجاب دی او پنجاب د پښتنو یووالی نه غواړي. هغه یووالی چې د ډېرې دوی ته توان نه ښکاري.
او تاسو په خپل چې د کبالی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو غورځنګ شروع کړی و، هغه مبارزه خو بیا هم سیاسي ګوندونه پکې راول ویدل او حتی چې هم د دې ستاسو د مبارزې په رڼا کې د سرتاج عزیز چې په خپل د وزیر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو لپاره دغه په مشرکو کمیټه هم جوړه سول کارونه هم وسو او هغه خپل وړاندیزونه هم ورکړه. بیا ورسره سیاسي ګوندونه پکې رااله او اوس دغه مسله داسې ښکاری چې د سیاسي اختلافونو نظر ده. آیا دا هم هغه د ستراتیژیک ډیپت د پالیسی یو برخه ده او که څه نور څه هم دي؟
د دې ستراتیژیک ډیپت برخه بالکل ده. او زمونږ په خیال باندې چې کله په ماسکو کې د پاکستان، چین او د افغانستان او د روس یعنی ټریک اچ ورته میټینګ شوی وو، ژنه پس او چې پاک افغانستان نو د افغانستان مستقبل ایجنډا لرله، ژنه پس دا نیتونه د اسلام آباد بدل شوی. دوی ته په مستقبل کې آیا د وسیشا د تیل ذخیر لارا دوی ځان ته تاول غواړي او د پښتنو نه اړول غواړي که نه، بل یو پراکسی جنگ روان دی دغه لپاره بیا دوی ته د فاټا د خاورې او د فاټا د ولس د خشاک په توګه د استعمالولو ضرورت دی. وجه چې هر څه کې خو نیکیتي بالکل نه ده. دا اختلاف هم چې کم دی دی دا ځکه ټیک نه دی چې دوی که دا ووایي چې مولانا فضل الرحمان او محمود خان چغزی د دوی مخالف دي نو ځکه دا نه کېږي. نو خبره دا ده چې کله دوی قومي اسمبلی ته دا پیش کړي دا دواړه پارټیانې د دوی مخالفت هم وکړي، نو چې کومه دعوه مسلم لیگ نون پیپلس پارټۍ طریقه انصاف او د نور ټولې پارټۍ کړي، نو دوی ته خو دوه تهایي اکثریت پکار دی. دوی ته خو په څلور کې درې وټونه ملاویږي، دا دواړه د مخالفت هم کړي، د دې نه فرق نه پرېوځي.
صحیح. او په خپل چې ستاسو کوم مبارزه د هغه یوازې د اصلاحاتو وه، د اف سی آر د تور قانون د ختمولو وه، او که د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډولو یا د یو بیلې صوبې حیثیت ورکولو، ولې په دې چې دومره خبرې ور باندې وسوې چې هغه تاسو چې کوم مبارزه شروع کړې وه اوس هغه ګمان کوم چې اوس د خلکو کېدای سي چې هیرې وي هغه ځینې خبرې، نو غواړم چې یو بیا د خلکو په ذهنونو کې ستاسو غوښتنې تازه سي.
دا ډېر ښه سوال دی ستاسو. د اف سی آر ځان له خو اوس په اف سی آر په حالت کې پاتې نه دی، اوس خو د هغې نه په نیشنل الیکشن پلان او انیویټ ټو سیول جسټس قانون دی د اف سی آر کې خو د مرګ سزا نه وه. د اوس خو د فوجي پاکستان فوجي سپایي ته د اختیار دی چې په فاټه کې هر یو انسان د ترهګرې په تور باندې وژلی شي. د اف سی آر خبره نه وه، دا د صوبې کې شمولیت خبره وه زمونږ، او دغه د ټولو چې څنګه خیبر پښتونخوا دا همداسې م ځان غوښتو د ملکنډ په شان پرووینشلی اډمنسټرډ هم ځان نه غوښتو، او د ځان له صوبه چې کومه ده لکه څوک هم غواړي د هغوی نه صرف یو سوال جواب د دوی ورکړي چې کوم ځان له صوبه غواړي ا دې دام ووایي چې دوی دارالخلافه به کوم ځای، بس چې دوی د دارالخلافه ذکر وکړي دا تاریخ په مغه ځای باندې ختم شو. دا تاریخ شتمه،
یعنی کده دارالخلافه خبره سي سید عالم صاحب، نو بلوچستان کا حواله ورکو ډیره غټه صوبه ده، پاکستان تر در 30% زیات هم ځکه لري د پاکستان، نو د هغه دارالخلافه چې په کوټه کې ده او له کوټه څخه د تربت کا فاصله وګورو نو 900 کیلومتر ده، او د تربت خلګه هم کوټه ته ځي هم دغه رنګ جوب چې دی هغه نږدې 300 کیلومتر لري دی، بیا هم دغه خلک کوټه ته راځي، نو دارالخلافه به څه مشکل نه پیدا کوي که څنګه؟
ډېر ښه خبره تاسو وکړله. دا مشکل پیدا کوي د بلوچستان او د فاټا په حواله سره دوه درې فرقونه دي. مثلا بنیادی بلوچستان هم کاکوټه دارو خلافه دانو دا د پښتون برخه چې کومه ده هغوی په کار وه، د بلوچ دا نه وه په کار، او دغه تنازه اوس هم شته دلته. دویمه خبره دا ده چې د فاټا دا ولس چې کوم دی دا د بلوچ یا د پښتون په شان ځان له بل قوم نه دی، یعنی د فاټا چې کوم ولس دی دا پښتون دی، نو دا لاندې چې کوم په صوبه کې موجود دی دا د دوی برخه ده. فاټه ولس په خپلو کې د پښتون د یو قام یا د یو خپې برخه هم نه ده. مثلا باجوړ یوسفزی دی، د وزیرستان کلانی دی، د د بجوړ به زما خل یو فیصد خلک هم دسې نوي چې وزیرستان یې لیدلي د وزیرستان به دسې یو فیصد خلک بجوړ یې لیدلي د بجوړ تعلق دی د هغې سره نیغ په نیغه سمې علاقې چې کوم دی دیر دی اسخاکوټ دی مردان دی دا نمونه د مومندو دی د شبقدر چار سو دا پېښور د وزیرستان تعلق دی د بنو د رسمل خان ټانک دا دوی په خپلو کې څه نه دي دا د هغه لاندو خلکو خپل دي نو دا ځان له قوم نه دی بیا دا پړی دی دا د بلوچو علاقه خو بیا هم ټول ریګستان علاقه ده کنه نو دغه داسې نه ده دا خو ټوله غرییزه ده او داسې یو سړک نشته دی چې د درې جنسو تر منځه تلي یوه یونیورسټي یوه هسپتال نشته د یو چیرپاو هسپتال د جوړېدو دی کې دولس کاله لګېدلي دي مونږ هسې کوم مثال والو چې په شیخ فاټا بیله صوبه شوه مثلا په دې کې به بیل درې هسپتالونه ټیچنګ هسپتالونه درې یونیورسټي جوړوو نو د پاکستان د دې اویا کالو تاریخ مطابق او یو هایوې جوړوو چې د باجوړ نه د وزیرستان پورې دا درې شګونه جوړوو نو دا به په فاټا کې په څومره وخت کې جوړ شي خدای شته که په اتیا کالو کې هم جوړ شي دا بیخي غیر قدرتي خبره ده قدرتي خبره دا ده چې فاټا زمشلې ده یعنی د فاټا ولت زمشلې ده زمنګ تعلیم زم ده زمنګ نوکری زم ده زمنګ هیلث زم ده زمنګ استوګنه زم ده د فاټا چې کوم دوه کوریزه خلک دي هغه ته پوسو کې سروې وکړي چې د مومندو دوه کوریزه خلک په پیښور کې اوسېږي کله په ټانکو په بنو کې اوسېږي
صحیح
د وزیرستان ولا په دوه کوریزه په پیښور کې اوسېږي کله الته په ډیخانو په بنو په بلکې مروت کې اوسېږي نو هغه د مخکې نه زم شوی دي په اقتصادي توګه هم په کلتوري توګه هم په سماجي توګه هم د هیلث د تعلیم او اریګیشن تر دې حده پورې چې د اګریکلچر په حواله سره هم یو صرف عملی اعلان یې پاتې دی
صحیح او یو تاسو چې کوم ډاکټر صاحب خبره وکړه هم عین خبره د فاټا د اصلاحاتو لپاره چې کومه کمیټه هم د نواز شریف چې وزیر اعظم هغه جوړ کړی و د سرتاج عزیز صاحب په مشرۍ کې هغه یو مضمون لیکلی ستاسو به هم تر نظر تیر شوی په مارچ کې هم دې کال او د خپل مضمون په پای کې دا هم ورکړی دی چې د هغه وخت د امریکا صدر جارج بوش چې دینو هغه دا خبره کړې و که په 1960 اویا کې دغه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورزم کړل سوي وای نو نن چې په قبایلی سیمو کې کم حال دی دا یعنی کم ناورین دی هغه به نه وای دا په خپله هم سرتاج عزیز صاحب په دې کې لیکلی دی او بیا ویلي دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس هم دارنګه خبره کړې ده نو چې د امریکا لخوا هم دا خبره کیږي نړیواله ورورولي هم دې ته آماده ده په خپله د قبایل اولس هم دې ته آماده دی تاسو د سټریټیجیک ډیپت خبره وکړه که زه یواری بیا ورته راسم همدارنګه خبره وکړم چې د پاکستان شګړه به په څه کې وي د پاکستان شګړه به په دې کې وي چې دغه قبایلي سیمې چې دي نو هغه په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کې اف سی آر قانون ختم کړي او که څه نور تاسو خو دې لږ ذکر وکړ زه غواړم چې یواری بیا هم په تفصیل باندې دا خبره وکړم
بالکل خیسته خبره کې ګورځي کې پاکستان واکداران تنگ نظر نه نسل پرست نه شاونست نه ځان یعنی د ټول ملک سوچ کې نو د فاټا شمولیت په خیبر پښتونخوا کې د ټول ګټه ګټي خو چې کله د تنگ نظر شي اوس لکه مهتاب بابا سي د زمون سابقه وزیر اعظم او د سابقه گورنر مو اخو وی د ځکه زه خو ځکه مخالف یم چې کفاټه په خیبر پښتونخوا کې بدل شي شامل شي نو دلته به د آبادی شمیره الټه شي او د هزارې اهمیت په خاطر شي اوس هم دا زه وکړم چې ډیموګرافیک چینج راشي کدغه ذهن وی د چا او هغه خو به الټه تاوان کوي او تاسو لکه څنګه چې وې تاسو خبريال یې ځکه تاسو دا وایي چې د فټ اکسیډنټ دا غوړي او چې د اکسیډنټ راي دوی نه مني نو هغه اکثریت به بیا څه کوي هغه اکثریت دوی پوزه پوزه لا راوستلې دي د ژوند هر حق ورنه وړې دي د دې یو حق ولا نه ملایويږي او په دې کې چې دا دی وته ما درګټ کا درګټ کا نه درګټ دی نو هغه به بیا خامہ خاده به وڅ سوچو نه کوي
صحیح ډاکټر صاحب لمر سره ځینې اوریدونکو هم دې ګمان کوم پښتنه بل لري لتاو څخه صادق شرانی صاحب دی ل درابن څخه ټلیفون کړی دی ستړي مسې په خیراله
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلیم صاحب
موقف دے تو معلوم دے گا اخبار اڑ دے اگر نہ تو مزہ سے
بالکل اتفاق نہ لرم سی لگا دارالخلافہ دست بیانوں نے پراتے جی لگ پنجل کلو میٹر آس پاس نو دا دائم دارالخلافہ جوڑے دلائیں گے مرد پارا سے مسئلہ نہ دکھ جلا صبح کی حالانکہ زیادہ صبح بیاد رکھا ہے زیادہ صبح پہنچ کے نہیں ما اقبل یو سول دے دا جلا کونسل دا پارا
صحیح
پاک شے بنا کبا یک ختمہ جی نبا دا زمور دی کمر دا اقبل دو دستور ختمہ جی ور با ست پر لسن میں سدے سر ہم آہنگ قانون بنتی ترتیب بنتی ذات یہ مختصر نصیب سے بیو خبر دا کم سے کل دا کمیٹری دا سرتاجیزی سے جوڑت نو دا کمیٹی لبا جوړ را شروع پتر وزیرستانو پوری د انضمام ملګرو دا ناری والی ول دا کمیټی غلطه کمیټی دا قبایل نت پکشه دا ټول څو بلوچستان څو څوک دي خو خار هغه خپل کار شروع کړي یا به دې ناری والی ول دې کمیټی چې کم خلک را غوښتي دا ټول د پولیټیکل خلک دي دا ټول چې کم دي څه دي او څه دي څه پر دې ځان دې پکې کولې نو زه هریان پور دې هم نصیر وروره
مضمون لکھا دی او د پاکستان پر ڈان ورس پانا کی او ایکسپریس ٹریبیون دواړو کی چاپ سوی هم دی کولای سی چې هغه تر لاسه کی هغه وایستا په هغه کی هم ستاسو د ډیر پښتنو جوابونه البته موجود دي خو ڈاکٹر صاحب هم جواب درکئی او هغه په اخیر کې دا یو کار کړی دی بالکل اخیری جمله ده هم د چې تاریخ به موږ هیڅ کله معاف نه کی چی ک موږ چیری د فاټا د مین سټریمینګ خبره کړی ده کچیر دغه موکې للا سوار کو دا په خپل د زموږ چې ګوا د پاکستان د بهرنیو چارو په خانه مشاورو سره تجهیز زغه ده خبره کړی ده او شمالي وزیرستان څخه یا ورور د ستړي مسې په خیر علي وخت کم دی وخت کم دی یحیی وروره بس یو پښتنه وکه او بس ډیره مننه له نظره واوړه
اچھا دا سو وای کی چې بیچاره کې دې سلام مسعود نا اپ بیا سوال مدا دای چې کرن دې سوال دا اپ قبایل ته خیر نکات بیسټ ہے او بل مثال دې نکات بیسټ ہے ملک سیستم دا او مثال دا غدې قبایل دې اختیار قانونا سانکشن ول دې چې مثال دې مستا خو دې ته تکلیف نشه گا نو کدا دې جواب راکې چې دا نکات دې په خطر کې دي کې وتا به وې نه دا
اسامه مننه ڈاکٹر صاحب سید عالم مسعود کا مہربانی ہو کہ ورد صادق شیرانی دا ورور کدا سی په مختصر ټکو کې جواب ورکې او بیا د یحیی ورور
د صادق شیرانی خو ډیره ځته مننم کوم د ته په مخ کې ما وعده کړې و د سوال مطابق چې موږ به به طرف یو د دواړو طرفونو په یو ځای کول کوشش مو کوو چې څنګه موږ ناکام شو دا دومره خسرې ده چې د ګلمو نکړه زه هغه ته شرمنده یم چې موږ او نکړې شو خو هغه کې زموږ د نیت خرابې نه و دویمه دا ده چې هغه کمیټه چې کوم جوړه شوی و چې کم یعنی د بل د فاټا ممبرانو پېښ کړو کمیټې د داسې ممبرانو جوړه شو چې هغه کې د فاټا یو کس نه و دا د کمی اسمبلې ټولو پارټیانو منځوره کړې و په شمول د فاټا ممبرانو نو ځکه دغه او شو غنی دا په کار نه و او دا څه په شویم نه و خدای کمیټې د کم کار وکړو هغه کار ډیر لوی کار کړو نو ځکه هغه اوس آئینی چې کم شوی دی آئینی طور باندې قبول شوی دی هغه باندې تلی شو د آئین نه بغیر نه شو سره او چې کم د نکاتو لاس واخلو د ملک دا زمونږ ملکان هم لګیریږي چې څنګه د سم فیصله وشو د دې مراد په فورن ختم شي. داسې نه ده مراد ختمې دل به کم از کم د دې د ژوند پوره جاری وي او د هغې نه بعد چې کومه فایدې راځي هغه به د دې نه ډېره زیاتې وي. د نکاح نظام چې کم دی دا به د نکاح والا وي، هغه رواج څوک نه بدلوي د نکاح والا، خو د رواج اکټ چې کم و هغه د دې نه الټه شی و. رواج اکټ هماغه اف سی آر و، اف سی آر چې کم دی چې ولې جدا دی، اف سی آر دی په دې وپېژندي چې اف سی آر څومره تور دی چې د واڼه تبعی د میامنډې تبعی به د ولس ته د اورېدونکو ته به یاد وي او دا زما د وزیرستان ملګري ته خو به خامخا یاد وي چې کله عبدالله پولیټیکل او د واڼه ټول بازار تباه برباد کړو دا د اف سی آر قوت و. دا د اف سی آر قوت و چې یو میجر په کوټه کې مړ شو، یو په اسلام آباد کې مړ شو، او درېیم هفته په واڼه کې مړ شو. نو چې په واڼه کې مړ شو د هغې په بدل کې ټول هغه هوټل او مارکیټ او یو سل د پاسه دکانونه پهمونه والوځول او چا تپوس نه شو کولی. دغه اف سی آر تور قانون و چې د هغې شاته د هر قوم او نسل د دنیا هر قسم خلک یې پټ کړ خو چا تپوس ونه کړی شو. دا دومره تور قانون دی، دا دومره تور قانون دی چې په ټول فاټک کې یو بیرونی سرمایه کار رانغی چې هلته دکان کولو کې کارخانه ولګي بل څه کار وکړي. دا تور قانون دی چې د دې د وجه نن هم ته موبایل نه پیدا کوي، سکول دې نشته دی، هسپتال دې نشته دی، ټیچنګ هسپتال دې نشته دی، یونیورسټي دې نشته دی. نو ځکه دا بدلول غواړي او هغه چې کم د ستا سره خوا ته چې کم ګنډاپور ته میلاو دی، لکه مروت ته میلاو دی، بنوسی ته میلاو دی، هماغه حق تاله هم پکار دی چې کم دوی ته میلاو دی او هغه حق ستا سره نشته.
صحیح. او ډاکټر صاحب، د لکه تاسو د مولانا صاحب فضل الرحمن خبره وکړه چې هغه د دې مخالفت کوي، هغه د ریفرندم خبره کوي، او د محمود خان اڅکزي ګوند بیا قبایلي سیمو ته د یو بیلې صوبې د درجې ورکولو یو غوښتنه مخې ته راوړې ده. کچیر او داوی د ریزم دادی د مولانا صاحب چې ریفرندم دی وسی او چې څنګه د اکثریت فیصله و هم پاغه باندې فیصله کیږي، او د محمود خان صاحب څخه د ګوند بیا د خبره ده چې کدا بیل صوبسی نو پښتون میجورټی سېنات به مخې تراسي. دا وخت هم په سېنات کې د پښتون نمائندګي تر نورو صوبو یا تر نورو قومیتونو زیاته ده، او کفاټاته یو بیل صوبه درجه ورکول سي نو په سېنات کې به د دې نمائندګي وي، او په کمی اسمبلی کې به هم وي، او بل دا د قبیلې صوبې خپل فند به وي. همدغه رنګ چې کوم د مرکزی وسایل ویشتي هغه به هم صوبې کې خپل برخه ورکول کیږي. تاسو ور باندې سوال چې دغه دواړه فکرونه
د دې د دې د دې بل صوبې ولا خو سره نه لکه څنګه چې صدق شرانی صاحب وی د سره نه یو ناممکنه خبره دا او څه هغه پورې لکه دل دی هغه چې جوړیږي جوړیږي مثلا جوړیږي خصم نه خو اسه کا جوړیږي تر هغه پورې به نه هزارم وړي وي تر هغه پورې به پدوي څو نورم تقسیم کړي. دا زمونږ د نور تقسیم په ځای باندې هم پکا دی چې مونږ د انګریز کولر وانه کوچ یو شو. مونږ په دې اویا کالو کې کمی تحریک کې یو ګټه نه کړي په کار دا چې دا یو ګټه خو کوچ د یو کرخن به له کوچ یو ختمه کوچ لږ تر یو نو دا درمه ته به هم خیال شي.
صحیح.
یا د کوم د ریفرندم خبره ده، دا د دوړو پارتو په حواله سره ډېر افسوس سره چې دوی دا خبره کوي. دوی دا ریفرندم په پاکستان کې غواړي، دا په سویټزرلند کې نه غواړي، دا په برتانیا کې نه غواړي، دا په سکاټلند کې نه غواړي. د پاکستان درې ریفرندمونه شوي دي، د درېو ریفرندمونو دغه درېو دوړو پارتو بایکاټ کړی دی. د پاکستان په جوړېدو کې چې کوم ریفرندم وو ټوټلي فراډ او د دوړو پارتو مولانا مفتي احمد صاحب او خان شهید او بچا خان بایکاټ کړو. یا د ځوانک ریفرندم مو هغه ټوټلی دروغ او په هغه کې هم دغه دروړو پټو د ځوانو پټو پای کار کړو. یا د مشرف ریفرندم مو هغه دریم په ټول نه غټ فراډ او هغه د دروړو فراډ پای کار کړو ځوانو پای کار کړو. نن د فټا په حواله سره د ریفرندم څنګه تاسو کوي دا نه خلک د ریفرندم کوي نو په فټا باندې خو او زما په شان خلک د سره نه فټا ته تللی نشي. زه به هلته کمپین څنګه چلوم چې کوم د زم کولو خلاف خلک تي هغه الته ګرځېدي شي. هغه په شا پولیټیکلی ده، هغه په شا فاټه سیکریټریټ دی، هغه په شا باندې ګورنر ده. زمونږ په مخو چې ورزو چې جلسه کوي وي خود کشر روان دی. زمونږ د پاره خو را پیدا کی د هغه د پاره خو نه وي خدا خو بیا مطلب دا چې بس وری کړه څنګه د اسلام آباد په خی دا نه منل ټیک ده. او دا نه د دوی نه بل ته پوز ده چې کله دا فاټه د لاهور لاندې و د یو یونټ په وخت خو ریفرندم ضرورت نه وشو. چې کله اوس د اسلام آباد لاندې دا په دې باندې خدای اعتراض نکړي چې کله د خبر سره برابرۍ په دې باندې اعتراض وکړو. یعنی اګه مونږ منله چې په خبر سره یو چی ګدا نمونو مونږ یو احتجاجونه کو د دوه پرتو یو احتجاجونه کو چې دا د ون یونټ په دور کې د لاهور لاندې ولې و په وخت د صوبې لاندې و چې پنجاب پنجابي مرکز او بیا ټیکو چې په خبرې مرکز یو ټیکو لنه دي
سی او پر ځای باندې پښتنې دي. ډاکټر سید علم مسعود صاحب یو ور بیا هم چې لکه څنګه تاسو د پاکستان مرکزی حکومت په دلار کې خان دی په خپل په پولیټیکلی نظام هم په دلار کې خان دی او د دې اشاره په خپل سرتاجزي صاحب هم کړی دی چې هغه غواړي چې سټیټس کو وي یعنی هم حالت پر ځای باندې پاتې سي او بدل نسی. دا وخت چې یو تاریخ ډیر زیات غو په زور شور سره روان دی څومره خوشبینه یاسته چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي یا چې کم سیاسي تحریکونه دي یا د قبایلو چې خپل هم راپورته سوي دي تاسو هم پکې شامل خوشبینی تر کومه حده پوري لیدل کېدای سي؟
بالکل خوشبینی چې کومه نه یو خوشبینی خدا دا چې دا فاټا چې کله فاټا پاتې شوی و چې انګریز تری فول فرنټیر یا بفر زون ورته ویلي ستراتیژیک سپیس ورته ویلي همدغه پاکستان وکړل نو دغه کیل دا سیاسي تور باندې دا نان کنډکټر و اوس په پښتو کې بدوي چې په دې کې سیاست کلو راتلو نه نو موجوده مسله داسې ده چې په اول ځل باندې په فاټا کې سیاسي شعور او سیاسي هلې ځلې شروع کړې نو سیاسي هلې ځلې شروع کېدل یو خوشبيني ده چې دا به ان شاء الله خطر دویمه غته خوشبيني مونږ خپل مې دا زمونږ تعلیم یافته نسل او سټوډنټان طالبان دي لیکن زمونږ عمرونه به څومره پاتې خدای دې دوی له ډېر ښه ژوند او ښه مستقبل ورکړي. دا سټوډنټان تاسو یقین وکړئ طالب علمانو کې ما دویم سکول به چېرته نه دی ورځې دا لګیا دي دا د اوسو ګوره په مومندو کې بهتر نه ورکوي دا لګیا دي. نو دغه نسلونه چې وي چې یو ځل نسلونه ته ورسېدله بیا زنانه ته ورسېدله دا د فاټه د ژوند اولنۍ کیسه ده چې په دې کې د فاټه زنانه خبرې کوي. چېرته هم د فاټه په مسلو باندې د فاټه زنانه خبرې نه دي کړې نو چې کله زما لور ته خبره ورسي زما زوی ته ورسي زما خور ته خبره ورسي دې مطلب دا چې ان شاء الله خوشبینه یم چې دا کار به یو منزل ته رسي.
ډیره مننه ډاکټر سید علم مسعود صاحب او کور مودان د خپل وخت را کول او په دې مهمه موضوع سره د بحث کولو. ډیره مننه له تاسو څخه هم ګلاو قدر من اوریدونکو تاسو د ډاکټر سید علم مسعود صاحب خبرې واوریدلې او هغه خوشبینی څرګنده کړ چې ځوان کول په قبایلی سیمو کې را بیدار شوی دی انجونې او زنانې را بیدار شوی دي هغه هم د اف سی آر د تور قانون ختمول غواړي او هغوی هم دا غوښتنه لري چې د دې سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. دی وایي چې دغه مبارزه اوس نه درېدونکې ده او دا به مخ په وړاندې ځي. د دې سره سره تاسو ته یو ور بیا وایو چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو هڅې په کال 1960 کې هم سوي وې په 2015 کې او بیا تازه هڅه په 2015 کې شروع شوې ده چې دوام لري. د خبرونې وخت سر ته رسیږي. زه یو ور بیا د ډاکټر سید علم مسعود صاحب څخه مننه کوم. زما سره پروډیوسر محمد علمگیر او زه نصیر احمد کاکړ تاسو څخه اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان.